دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د گرمی دولس بجې شوې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې درته زه ګل ایاز او انیس اجمل هر کړی وای. په خبرونه کې په کراچۍ ښار کې د تشدد تازه پیښو، د کورونا چارو وفاقي وزیر د خبري غونډې، په پنجاب صوبه کې د ترهګر ډلو پر ضد حکومتي اقداماتو، د شمالي وزیرستان د دتخیلو کې د کرفیو له وجې د خلکو د مشکلاتو، په ننګرهار کې د یو خبریال د وژنې، او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. اول خبرونه له انیسا اجمل. نو
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی. په کراچۍ کې بیگانه معلومه وسلوالو سلور پولیس والا وشلی دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی دي باید ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره ټول یو ځای شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باراتلون کې ونه د هغه هیوادونو لغړو سره خبري کوي چې د داعش په وړاندې جنگيږي. او ست خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې تیر شپه د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې سلور پولیس والا وجل شوی دي. د سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې یو پیښه بیګا د لیارې په سیمه کې هغه وخت شو کله چې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو پوسټه ډزې وکړې، او دویمه پیښه په ناظم آباد کې شوې ده. د روانې میاشتې په لومړۍ اوولس ورځو کې دیارلس پولیس د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې وجل شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې ترهګرۍ پر ضد د جنگ لپاره ټول لا یو مټی کېدل پکار دی، او د ملک ټول سیاسي ګوندونو او دینی مدرسو منتظمینو یو وار بیا واضح کړی دی چې ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې یو ځای دي. د خبرې چودھری نثار علی خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال وکړې.
تمام مکاتب فکر کے جو مدارس
تو ٹولو مکاتب فکر سرا تعلق لرن کو دینی مدرسوں منتظمینوں پر متفقت و گدا فیصلہ وکڑا چہ دوی ہم د ترہگرے پزت جنگ کے د حکومت فوج او ٹول قام سرا یو زائدی، او کد کمی مدرسے پزت د ترہگرے یا انتہا پسندی تا ود ور کول ثبوتونه تر لاس شو نو پزت بے کاروائی کولے شی. د ٹولو مدرسوں پر رجسٹریشن اتفاق کلے شوی دے، بس د دی طریقے کار ٹاکل پاتی دی، او پفاٹا کے د مدرسوں رجسٹریشن لپاره به هم قانون سازی کو
چودھری نے سر علی خان سیاحت اکلا ترہگیری تر آغی نشے ختمے دے تر سوچ د ٹولو مذہبوں عقید و احترام نے بھی د شمالی وزیرستان د دتاخیل اسیدون کی وای چې لتیرو پنسل سروس راہیسی د کرفیو لوجې له مختلفو مشکلات سره مخ دي. د دتاخیل اسیدون کی معین الرحمن پرین مشال لیډیو ته ویل د کرفیو لوجې نشي کولی چې خوراکي توکي برابر کړي خپل ناروغان روختون ته یوسي.
تقریباً پنجالہ سورج جیسی جو حکومت کر پی لگا ولی رو داخل چکی مین بس دور دئی باندھ آئی پنجالہ سور سے نہ سمندی نہ اولا تھا کہ سردی سبزی مبزی اور باہر نہ سامان نہ شروع لائی پکیر نہ کہ چکیم سامان دیا حالت میں ختم سو ہی جائیں. افغانستان تارا پنا چکیم گاڑی رتی آ کر پی دکیم بھی مرون دیا ڈاکٹر ارون ستا انہوں نے ویش تھا بھی مرون دا ہاس پکیری نہ کہ بھی علاج پرستہ دی
خوب یاد پوس یو چارواکی پر ان مشال لیډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویل چې د دتاخیل خلک دوی پاتې کړي وو، خو د سیمې مشرانو چې ورسره د امن لپاره د جرګو پر مهال کومې وعده کړي بیا غنه پوره کوي. د خیبر پختونخوا د حکومتي پلاوی او د تاجرانو د تنظیمونو د مشرانو ترمنځ د دریو مزدورانو د وجنې په سر مذاکرات کامیابه شوي دي. د جمعې پرس په پیښور کې د تجاوزاتو پر ضد د حکومتي کاروایۍ په دوران کې درې مزدوران تر بلډوزر لاندې راغلي او مړه شوي وو. د دې پیښې وروسته تاجرانو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج وکړ. بیګا مشال لیډیو ته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د اطلاعاتو پخواني وزیر شوکت یوسفزي په مشرۍ کې یو پلاوی له دغو تاجرانو سره مذاکرات وکړل او منی وکړي چې وجل شو کسانو ته به لس لس لکه او ژوبلو ته دوه دوه لکه روپۍ ورکولو سره به په فوري توګه قانوني کاروایی هم کوي. د افغانستان امنیتی چارواکو د منلي چې 15 مشکوک کسان یې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د برید په تړاو نیولې دي. افغان چارواکو تیرورس اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې دغه 15 کسان په دې وروستۍ اونیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله رستو له هغې ونیول شو چې اسلام آباد یې په اړه معلومات کابل ته ورکړل. افغان چارواکي وایي له دغو مشکوکو کسانو څخه یو یې هم افغان نه دی. د دسمبر په 16 د پیښور په آرمی پبلک سکول و کسانو ډله ایز برید وکړل چې خواوشا 150 کسان پکې ووژل شول. د افغانستان ولسی جرګه نن د کاندید وزیرانو ته تحقیقاتو په اړه کار پیلوي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان پرون مشال لیډیو ته وویل چې د دینی چارو پوهنې لوړو زده کړو او نړیوالو اړیکو کمیشنونه به د 15 کاندید وزیرانو په اړه پلټنې وکړي. ده وویل د وزیرانو د پخواني کارونو بجاج واغوستل شي او اسناد به د لوړو زده کړو وزارت لخوا وکتل شي. خبرونه د مشال ریډیو نورې په پام کې دا چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هاموند او دغه امریکایي سیال جان کیری د جنوري په 2 په لندن کې دغه اتحاد له غړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. چارواکو پرون وویل چې په دې یو ورځنۍ کتنه کې به د عرب هیوادونو په ګډون د 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیلی ټیلیګراف فروسپانی ته ویلي د غونډه به یو مهمه موقعه وي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د زهرجنې ایدیالوجی د مخنیوي لپاره تر اوسه د شوو ګډو هڅو د پرمختګ جاج واستل شي. د دې غونډې اعلان په داسې حال کې کیږي چې دا اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په واشنگټن کې یو بل سره ملاقات وکړ. د اوکراین د ختیځ دونیس د هوایي ډګر د کنټرول په تړاو د دغه هیواد د پوځ او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې پرون نورم سختې شوې. پرون زیاتره وخت چاودنې او د درنو وسلو ډزې وشوې او لږ تر لږه شپږ نور کسان پکې وژل شول. کیف تېره ورځ د جګړې لومړی کرښې ته چې له واورو هم ډکې وې بیړنۍ مرستې ورسرلې. سره له دې چې بلتون غوښتونکي وایي ټول هوایي ډګر یې نیولی دی خو حکومتي ځواکونه وایي دوی په دغه ځای کې د خپلو ودانو دفاع کوله. وروستۍ خبر ده چې د یمن د ملي امنیت ادارې مشر وایي دوه فرانس وی وګړي چې لال قاعده سره په تړاو تورن دي د تحقیقاتو لپاره په منصري ختیځ کې نیول شوی دي. جنرال محمد الاحمدي پرون اویل چې دا دوه فرانسوي وګړي په 13 سلويختو ساتونو کې نیول شوی دي. دا کسان وروسته لاغ نیول شوی دي چې د لال قاعده شبکې د یمن څنګه په پاریس کې د چارلي هبدو په نامه مجلې په دفتر د برید مسولیت ومنو. د خبرونو پای
خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چانی سازمل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پانه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. په کراچۍ ښار کې وسلوالو څلور پولیس والا وژلي خو پولیس وایي حوصلې یې لوړې دي.
دا یو وخت بډېر غوړي لګي لانګ پروسس دی.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي د ترهګریزه جګړې لپاره د ټولو مکاتبې فکر او خلکو یو ځای کېدو ته اړتیا ده. د پاکستان مرکزی حکومت په پنجاب صوبه کې د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایي کې څومره سنجیده دي.
مالی دمون هوا نخلی دا غوی دغه مرکز بند نکی دا غوی ٹریننگ سنٹر بند نکی دا یو تر حقی پوری پنجاب کی تبایی کی یکینا دغه شی ختمی گی نا.
دا شمالی وزیرستان دا تاخیر اسیدون کی وای لطیر و پینزل و سرز و رایسی پا سیما کی کرفیو دا
میز پینزل و سرز سی سی کار بیر مند لاجه دل جدو سی یاد میز نا کار بیل رسی علات رو مند سایی سی یا میز تفاس الیار فلوسا کو بخبال اخواشی سر سی میز
د پاکستان پاین کې پولیسو ته څومره اختیارات ترلاسه دي.
وسلیریشتو ګنټو کې به دننه د سپریټ اپیش کې دی. سلیریش ګنټې خو څه چې سلیریش ورځو پورې دی په خپل پرایویټ لاکپس کې غي ساتلې وی او غي باندې کم کم تشدد کیږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره وسی. کدمه وروڼو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په کراچۍ ښار کې 13 شپه او نن سحر د وسلوالو په ډزو څلور پولیس سرتیري وژل شوی دي. دا بریدونه د کراچۍ په لیاري او ناظم آباد کې رامسته شوی دي. چارواکي وایي چې د نوي کال په لومړو 300 ورځو کې 15 پولیس سرتیري وژل شوی دي. په کراچۍ کې وخت په وخت پر پولیسو سرتیرو بریدونه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې اورو.
چارواکی وای لومړنۍ پیښه د خالی او یک شنبه په منځنۍ شپه د لیارې پسیما کې هغه محل مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یوه پوسته ډزې وکړې. دویمه پیښه نن د اتوار په سهار د نازم آباد پسیما کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې یې د یو جومات دوه ساتونکي پولیس والا په نښه شوي دي. په کراچۍ ښار کې د روان کال په لومړنیو 18 ورځو کې 15 پولیس سرتیري د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي په پولیس سرتیرو زیاتره حملې د کراچۍ په مغربي ضلعه کې مخې ته راغلي دي. دیوائی پا پولیس سرتیرو پا حملو کی زیاد والی را غلی. اصل وجه ای دادا چی دا کراچی پولیس وس هاگو زایونو تا هم دا لطون دا عملیاتو پا لڑکیزی چرتا چی مخ که دوی نتلل. کهو گورو زیادتر حمله پا مغربی زله کی مخی تا را غلی. هم دار از دلیاری او پا نور سیمو کی هم دا دول بریدونا پا پولیسو کی گی او دا هاگ سیمی دی چی دا وصلوالو خوزختونا پا که یو وقت دیر و پولیس پا دغو کسانو پا سی دی او دوی دا دی پا غبرگون کی پولیس پا نخ کوی. یاد دیوی پا کراچی کی پر پولیس سرتیرو او افسرانو دا ترسره شو زیاتو حملو پڑی وصلوالو طالبانو منی لیدی. پولیس چارواکی وای د مخکې کلونو په پرتلا د تیرو دریو کلونو راهیسې په کراچۍ کې د پولیسو د وژنې ګراف مخ په لوړېدو دی چې له کبله یې په کراچۍ کې د پولیس سرتیرو ژوند د خطر سره مخ دی. په کراچۍ کې د جرمونو ضد د پولیسو د محکمې اس اس پی شاه جهان وایي د پېښور او کراچۍ پولیس تر ټولو زیات د سر د خطر سره مخ دي. د هغه په وینا په کراچۍ کې د روانو عملیاتو تر بشپړېدا وروسته به په دې حملو کې کمی راشي.
کامیاب شی دیکھی دار مسئلہ لگا گیا تھا گرانا ہوتا پتی وجہ سے دیر جات کنجسٹڈ آبادی نو دا چکن دے دیر وجہ مشکلات کی پولیس کل اچھے آپریشن کی لا انفورسمنٹ ایجنسی چکن دی جاگی انٹری چکم دا اپروچ چکم دینا ڈیر گرانی ہوتا کی دلیل وجہ چکم دے لگ ٹائم کی لگی تو ان شاء اللہ امید دلی
نوموړی زیات کړه د هر څه باوجود بیا هم د کراچۍ د پولیسو ولولې لوړې دي. یاد دی وی تیر کال هم په کراچۍ کې پر امنیتی ځواکونو حمله تر سره کېدلې چې له عمله یې په 2014 کال کې 143 پولیس سرتیري وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کډمن رودونکو د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ د مدرسو منتظمینو له حکومت سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د مرستو ژمنه کړې. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د نوموړي په وینا چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د ټولو شعبو سره تعلق لرونکو یو ځای کېدل ډېر ضروري دي. د خبري غونډې نور حال اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال احمد الله رقبي.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ترهګرۍ په ضد جنگ یو اوږد جنگ دی او د لړکي قام لا متحد کېدل پکار دي. د خالی په ماخام په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډې ته وینا کې چودري نثار علي خان وویل چې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو او دینی مدرسو منتظمینو یو وار بیا واضح کړی ده چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې د قام سره دي او د ترهګرۍ او عسکریت پسندۍ مسلو مخنیوي لپاره مطبوعاتو سره سره د معاشري هر طبقې له خپل کردار ادا کول وي. د نوموړي وینا و
تمام مکاتب فکر کے جو
ٹولو مکاتب فکر سره تعلق لرون کو دینی مدرسو منتظمینو په متفقت وګدا فیصله وکړه چې دوی هم د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د حکومت فوز او ټول قام سره یو ځای دي او که د کومې مدرسې په ضد د ترهګرۍ یا انتها پسندۍ ته وده ورکولو ثبوتونه ترلاسه شو نو په ضد به کاروایی کولای شي. د ټولو مدرسو پر رجسټریشن اتفاق کړی شوی دی، بس د دې طریقې کار ټاکل پاتې دي او په فاټا کې د مدرسو رجسټریشن لپاره به هم قانون سازی کولای. چودری نثار علی خان زیاده کړه چې کده مذهب احترام اونکړی شو نو ترهګر بطری ګټی پورته کوي.
مذاهب کا احترام نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام نہیں ہوگا.
تر سو چې دو مذهبونو احترام اونکړی شي، د یو بل د عقیدو احترام اونکړی شي، نو ترهغه با ترهګر د دینه ګټه پورته کوي. په قومي اسمبلی کې د توهین آمیز خاکو په ضد مذمتی قرارداد منظور کړی شوی دی او په قرارداد کې ویل شوی دی چې مهذب او جمهوریت دنیا کې د اسلام او د هغه د مقدس هستیان نو سپکاوی کوونکو خلکو حمایت تر هغری او شدت پسندی مسلې له هوا ورکوي. چودری نثار علی خان وینا وا چې ټول قام له بدا عہد کول وی چې خراب نه خراب وخت کې با خپل همت نه بیلی او د مطبوعاتو ټول تنظیمونو لا پکار دی چې د تر هغری په ضد یو ځای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پهم دی موضوع کې پاتې کیږي. قدمونه اوریدونکو د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قامي کړنلارې کې د نورو ګامونو سربیره تر بندیز لاندې ډلو پر ضد د کاروایی پریکړه هم کړې. قسم د ترهګرو ډلو پر ضد په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې عملیات روان دي، خو په پنجاب صوبه کې د هغو ډلو چې پرې بندیز لګېدلې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. حکومت وایي په پنجاب صوبه کې به هم د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی کوي. دغه کاروایی به د کم نوعیت وي، د دې نتیجې به څه وي، او په رښتیا هم حکومت په دې لړ کې سنجیده دی او که څنګه؟ د دې پوښتنو جواب په دې رپورت کې اورو. خو دوی دمې رستو د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په دې رستو کې ویلي چې تر بندیز لاندې ترهګر ډلو ته مالی مرستو ورکولو سرچینو پر ضد به کاروایی کوي. خو د وفاقي وزیر د بیان سربیره په پنجاب صوبه کې د حکومت تر بندیز لاندې ډلې په نوي نمونو سره لډیر مودې راهیسې کار کوي. په پیښور کې مشر سیاستوال لطیف افریدی وایي چې د وسلوالو ډلو بنیادونه په پنجاب صوبه کې دي او دغه ډلې دومره طاقتورې شوي چې په حکومت کې نفوذ کړي.
رولن پاکستانو کې هغه بعض هلکې د هغه په زور ګټلې شوې چې تر څو فوج او سیول حکومت دا همت ونه کړي چې دغه اثر د اثر پر پروا ونه کړي او د دغه خلکو خلاف څه اکشن عملي ګامونه ونه اخلي، د هغه دغه مرکز بند نه کړي، د هغه ټریننګ سنټر بند نه کړي، هغه دلیلان ونه نیسي، یو تر هغه پورې پنجاب کې
د لطیف افریدی په خبره د پاکستان فوج او اسټابلیشمنت کې پر دې موضوع اختلافات موجود دي. که څه هم د فوج نوی قیادت غواړي چې دا هر څه ختم شي، خو ځینې عناصر شته چې دغه ډلو سره همدردي لري. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه محمد مالک وایي چې د پخوا پرتله حکومت سنجیده ښکاري چې په پنجاب کې د دغه ډلو پر ضد کاروایی او قانون کې نیمګړتیاوي لري کړي. زما په خیال چې په دې لړ کې وزل قانون مخ ته راشي، نو بیا یقینا د دغه ډلو پر ضد کاروایی په نظر د راتلو ضرورت دی. که چېرې تاسو د جنوبي پنجاب د مدرسو خبره کوي، او که چېرې د راپورونو تر مخه د جماعت دعوا او حقانی شبکې پر ضد د کاروایی خبره کوي، په دې تر ټولو لومړی قانوني لوازماتو خیال ساتل دي، ځکه چې په پاکستان کې عدلي آزاده ده. او که چېرې تاسو په کومې ډلې کچه لاس اچوي، نو هغه به په څو ورځو کې دننه په ضمانت بهر راشي او مقدمه به یې ختمه.
دا کارپو محمد مالک په خبره دا دومره آسان کار هم نه دی چې په پنجاب صوبه کې د ترهګر ډلو یا د مدرسو پر ضد کاروایی وکړل شي، ځکه چې د هغه په خبره دغه ډلو سره په غیر مستقیم ډول مرستې کیږي او ځینې ورسره همدردی هم لري. بلخوا د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وایي چې حکومت لبا ډیر محتاط طریقې سره پالیسی خپلول وي، ځکه چې دغه ډلې ډیرې طاقتورې دي.
په پنجاب کې د کشمیر لپاره میشته ډلې به تر کنټرول لاندې کړل شي، خو زما خیال نه ده چې د دغه ډلو پر ضد به سمدستي کاروایی وکړل شي. په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی، که څه هم حکومت به کاروایی کوي، خو مسله د ترجیحاتو ده او د ترجیحاتو په لحاظ په پنجاب کې د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی په دویم نمبر ده. حکومت هم په مشکل کې دی، ځکه چې دغه ډلې له پخوا راهیسې ساتلې وي او اوس د دغه ډلو پر ضد کاروایی کول به یو لوی چیلنج وي.
کاروهان وایي که څه هم حکومت پر عزم دی چې د پنجاب میشته ترهګر ډلو پر ضد کاروایی وکړي، خو په دې کې به نور وخت لګیږي. د دوی په اند پاکستان حکومت دا خبره منلې چې د وسلوالو د خوشاله ساتلو پالیسۍ نور کار نه کوي، ځکه چې دې پالیسۍ هیواد ته ډیر زیات مالی او ځاني تاوان اړولی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
د باختر
کدمر ودونکو تاسو د مشال لري خبرونه تا غوګي. د شمالي وزیرستان د تاخیلو سیمو اوسیدونکو وایي چې لتیرو 15 سرزو رایسي د کرفیو له وجه پاسې مکه د خوراکي توکیو نشوالي رامسته شوی. د دوی په خبره په کورونو کې محاصره شوی او بهر ته نشي تللی. د سیمه یو څوکاسانو مشال لري سر په خبرو کې ویل چې د تاخیلو بازار نه د امروزه ژوند شیزون اخلي، خو دغه بازار هم تلل شوی دی. د سیمه د اوسیدونکو د ستونزو په اړه نور تفصيل له سیمه د مشال لري خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتاسیما افغان پولیس تنځه تحصیل د تاخیل او سیدونکو وای پر لاپسې 15 فرزونه د غلطه کرفیو یا ګرځبندیز له وجې د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي، چې خوراکي توکي نایاب شوي او ناروغان نشي کولی چې تر هسپتالونو ورسي. دوی وایي د ضربې اعظم په عملیاتو کې د غلطه خلق د دولت په وینا پاتې شوي چې کړی یې نه دي کړی، خو په وروستیو کې د غلطه ځمکني عملیاتو له وجې دوی د کرفیو او وخت په وخت هوایی بمباریو نه ژوند مشکل شوی. د داخل اوسیدونکي مینور رحمان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وې د 15 ورځې په کورونو بندي او خوراکي توکي ورسره ختم شوې دي.
من دې تقریبا 15 ورځې چې حکومت کار پیلا غولې دو د تخلي چې من بس دور دایدا باندې 15 ورځې نه سمندینه ولاته کې سردي سبزی مزه او د بهر نه سامان نشي رتلې پکیر نه چې کوم سامان د یا حالت به ختم شوی دی. افغانستان ته طرف نه چې کوم ګاډي رتیا کار پی دو کوم دی مرون دی هغه نو ډاکټر ورسته ونه د ویش ته به مرون د حس پکیر نه کې دی علاج پرسته دي.
شاهد رحمانو دوی خپل ضرورتونه د داخلو بازار نه پوره کوي چې مسلسل بن شوي او خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره د پولې پورې تګ هم نشي کولی.
ډېر فضب شوي میشته څه ملاویږي نه کار پیوي په پښه باندې خلک بزور ته نه پرېږدي میشتې بیمارون وري تقریبا په دلمندې لس کیلومتره مزال کې کلیول ډاکټر وي سیوله بې دوي نه یا هم یو میرزه خاصه واپس کوزوره اه طرف ته تګ داسې چې لکه اوره شي د هغه وجنه ډېر تکلیف وي خالی
دهن نمونیا لگی بچون تا ډیر تکلیف. حاجی سیګلا خان وای د دولت په وینا د غلطه پاتې شوی او په دې وروسته یو کې د غلطه مشکلات ډیر زیات شوی دي، سو یا خوده ورته اسانی ورکړي او یا دې ورته صفا وای چې کډه وکړي.
لکه مشته د پیلا سارنه تام سوی خاز د آرمی په خلمن د تام سوی دلا په لګه کې لکه داسې خلاف خلق نو چې آرمی مشته ویل وای چې انا تو سوزای خو از بیا دا 15 ورځې شي چې لکه ونرو تری مزار ټیم ته په کلا ور دلا تا نس دنس د ولی اس پاس کړنه د کله څنګه چې کیم دی دا غوړ کیز ور اندر کلی تر بدل سوال څه کا سول زها عوام خال د کلی خلق خو زنانا وړي کی ویر کی صدا ته کوم رسول میز پنځه لس ورځې چې کار بي رومه د لګېدل جوړو چې یاد میز نه کار بي لر شي الات رومه صحیح شي یا میز ته صفات لیار خو تاسو په خپل خوښي سره چې میز نه لر شي.
کلامو چې په دې اړه د فوز یو اعلی چارواکي سره تماس ونیو نو د غګناره کډکولو په شرط یو وي د داخل کې خلک دوی پاتې کړي او مشرانو چې ورسره کمې جرګې شوي نو هغه وعده دوی نه پوره کوي. نوموړی وی امن پر ځای کولو لپاره په کار دی چې عام خلک هم د فوز ملاتړ وکړي او دولت مخالفینو ته پناه ور نه کړي. دوی وی عام خلکو ته د خوراکي توکو او دوایانو رسایي سمره چې ممکن وي هغه دوی هڅه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
کله مونږ اوردونکو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوګی د پاکستان پاین کې د بشری حقوقو او ولست د یو شان حقوق ورکول یو شمیر شقونه موجود دي، خو د قانون چارو پوهان وای چې پر دې عمل نکېږي. دوی دا هم وای چې پولیسو له خپل اختیاراتو نه ناجایز ګټه پورته کوي او په عین کې د بشری حقوقو نه سرغړونه هم کوي. نور تفصیل له پیښوره د مشال اړخ خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د پیښور های کورټ سره تړول لرونکي اډوکیټ فرهاد الله وای چې د پاکستان آئین کې د سلورم آرټیکل څخه تر 28م آرټیکل پورې د هیواد هر وګړي ته یو شان بنیادی بشري حقوقو ورکول لپاره شیکونه موجود دي.
د لسم نمبر شکم آرټیکل دی هغه تحفظ ورکړي دی د خلکو د نیولو او د غي د حراست غستو کې. هر هغه د پاکستان معاشره وګړي هغه په حراست کې نشي غسته تر کومه پورې چاغه ته وجه نه خودلې شوی. د لسم آرټیکل سزا سره تعلق ساتي چې هر یو سړی هغه کا فرض کا پغه باندې دا چارجز وی چې تم مو فلانی جرم کې ونی وی نو هغه د پرمونګه سزا کو نو دا به خیال ساتلی شي دا یو قانوني کټغندې چې د دا جرم کړي دی هغه ټیم کې دا کم قانون لاندې چوز دی ونی وی شو هغه ټیم کې دا قانون وو کنو کا فرض کا هغه ټیم کې دا قانون نو نو هغه به د دغه قانون لاندې نه سزا کیدی شي او نه به نی وی شي.
د سپریم کورټ وکیل محمد اعجاز وینا دا چې آئین کې خو هر وګړي ته بیل ستوپیره یو شان حقونه کړی شوی دی خو عمل پر د نشټ برابر دی.
استاد په معاشره کې وګوري چې یاره د پولیس څومره حد په دی وایلیشن کوي. آئین ورته دا وایي چې یاره ته یو سړی گرفتار کړي نو په 24 غنټو کې به دننه ته مقامی مجسټریټ ته پیش کړي. دی 24 غنټې خو څه کوي چې 24 ورځو پورې دی په خپل پرایویټ لاک اپس کې هغه ساتلی وي او هغه باندې کم تشدد کیږي. دین علاوه د انسان د عزت او داغه د کور او داغه د چار دیواری چې کم تقدس ته پامل کې دوه هم یو بنیادی حق ته زمداین لاندې د هغه هم صحیح پروټیکشن نشته خلکو ته او خلک ان سیکیور فیل کوي.
ایڈوکیټ فرحد الله وایي چې د آئین 19 آرټیکل د ځنې حدونو د ننه د وینا او اظهار د ازادۍ حق ورکوي.
خو هغه باندې څه لیمیټیشن یا سکت قانون داسې شته چې زمونږ اظهار دی زمونږ خبره دی داسې نه چې د خپل مذهب د شان خلاف دی یا زمونږ د پاکستان د انټیګریټي یا دغه د سکیورټي ډیفنس خلاف په زمره کې راځي یا د زمونږ خبره زمونږ اظهار دی داسې وي چې هغه د ملګرو ملکونو سره زمونږ دوستانه ماحول خرابې دو سبب جوړیږي.
خو انګلیسي ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې کارکون کې خبريال بصر علي وایي چې پاکستان کې د لیک او د وینا د ازادې قانون تش پنوم پاتې دي.
تاسو ګورئ په خیبر پختونخوا کې یا زموږ په ملک کې چار چا پیرا چې کوم خلک مړ شو ډېر صحافیان نو هغه ځاغه خبره کوم چې صحافي چې کوم د چسر لاس نه چي خو صحافي چې کوم دی اگر روغ خبره کوي اگر سپینه خبره کوي مخامخ راولي او هغه د وجنه ډېر خلک وجل شو. زه خو په خبر کې کار کوم نو زه دا سوچ کوم چې زدا سي او سيز لیکم یا زه
د پاکستان موجوده آئین ته کال 1903 اویم کې ختمی شکل ورکړی شو او وخت په وخت پکې تر دې دمه 21 ځله ترمیمونه شوي دي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. کدمن رودن کو د ننګرهار چارواکي وی تیر شپه د دغه ولایت په بټی کوټ ولسوالۍ کې نامعلومه وسله بالو یو تنسوان خبريال په ډزو واژو. په همدې مناسبت په جلال آباد ښار کې فعال ژورنالیستانو د سراج الامارات بڼ ته راټول شول او د یو خاموشه احتجاج په ترڅ کې له حکومت نه وغوښتل چې د وژل شوي خبريال قاتلان پیدا کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نور حال د مشال لاډو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د عاقل وقار پنوم ځوان خبريال چې د ټولنیز پراختیا او حقوقي مرستو له ادارې سره یې سیړنیز رپورټونه چمتو کول د شنبه پښپد د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ناسرګندو وسلوالو وواژه. د نوموړي وژل د ننګرهار فعال خبريالان اندېښمن کړل او د شنبه په ورځ مازیګر مهال د یو خاموشه لاریون په ترسره کولو سره سراج العمارت بند ته ورغلل او له حکومت نه یې د هغه د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. د ختیځ سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون د وقار وژل د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ستر ګواښ وګاڼه.
هغه ډلې ټپلې، هغه وسلوال ګروپونه، یو هغه څوک چې وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن خلک یو، ژورنالیستان همیشه تر تهدید او ګواښ لاندې راولي، دا ورته وایو چې دا خو نه انساني لاره ده، دا نه تاسو ته کومه ګټه رسوي، دا یوازې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یو چیلنج دی، یو ګواښ دی.
په ننګرهار کې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر استاد ببرک میخیل وویل
د ژورنالیستانو د ډلې نه یو څوک بیلیږي، دا طبیعي خبره ده، هغوی په روح او روان باندې بد او منفي تاثیر کوي. خو زه وایم د ژورنالیزم غږ به هیڅ وخت غلی نه شي، دوی به تل د حق په مبارزه بوخت وي.
عاقل وقار د سپین غر په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو سره د یوې خپرونې چلوونکی هم و. د یادې راډیو مشر شیر بهادر همت وایي چې نوموړي تل په خپله خپرونه کې د ژورنالیزم له اصولو سره سمې خپرونې چمتو کولې او هیچا سره یې شخصي دشمنی نه لرله.
یوازینی ستونزې د هغه داوی چې هغه د سیمې او چارواکو په نوم باندې خبرونه چلوله. په راډیو کې زموږ سره د دوه کالونه دا په دې خوا همکارو خبرونه کې همیشه د حق طرفداري کړې ده، د رسنیو قانون له او دغه د بیان ازادۍ له ژمنه لکو موږ تر اوسه پورې د هغه په شخصي کومه ستونزه باندې یا په کومه بله دغه باندې نه یو پوه شو.
یو شمیر خبریالانو اندېښنه لرله چې له هغو امتیازاتونه چې په مرکز کابل کې خبریالان برخمن دي، د ولایاتو خبریالان ترې نه مستفید کیږي. کیږي. د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې غړی محمد آصف شینواری له ژورنالیستیکو ټولنو او دولت نه غوښتنه وکړه چې د توپیری چلند نه لاس واخلي.
ننګرهار اوس د حکومت لپاره د جګړې لومړی کرخه ده. هماغه چې حقوق د کابل ژورنالیست ته ورکول کیږي، د مزار ته ورکول کیږي، هماغه د ننګرهار ته ورکي، هماغه د کونړ ته ورکي، هماغه د پکتیا ته ورکي. کدا نه کېدای شي بیا زموږ د دوی لارې جدا شي سره.
عاقل وقار د شنبې په شپه په یوه واده کې له ګډون وروسته خپل کور ته په لاره و چې ناسرګندو وسلوالو پرې برید وکړ او په ډزو یې وواژه چې ورسره مل ملګری یې ټپي شو. یاد دی وی چې د 2015 کال له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې دا لومړی پیښه ده چې یو خبریال د ناسرګند وسلوالو له لوري وژل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,500، 15,500 او 1,300 کیلو هرت ساوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه تاسو غوږی وخت د غرمې 12 بجې شوې دي. له انیس اجمل له خبرونو لنډیز باور.
په کراچۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې څلور پولیس وژل شوي دي. د سیمې چارواکو له مشال لرونو ته ویلي چې یوه پېښه بېځایه د لیارې په سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په پوسته ډزې وکړې. دویمه پېښه نن په ناسم آباد کې شوې چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي سمندر پر ضد جنگ لپاره ټول له یو موټی کېدل پکار دي. د ملک ټولو سیاسي ګوندونو او دینی مدرسو مسلمانینو یووالی بیا واضح کړی ده. د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې یو ځای ده. خبره چودھری نثار علی خان تېر ورځ په اسلام آباد کې د یو غونډې پر مهال وکړه. د شمالی وزیرستان ته د داخل اوسیدونکي وایي چې له تېرو 15 ورځو راهیسې د کرفیو له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. خو بیا د پوځي چارواکي پر مشال ریډیو ته د نن ښودلو په شرط وویل د سیمې مشرانو چې ورسره د امن لپاره د جرګو پر مهال کومې وعدې کړې وې هغه نه پوره کوي. د خیبر پښتونخوا د حکومتي پلاوي د تاجرانو د تنظیمونو د مشرانو ترمنځ د دریو مسجدانو د وجمې په سر مذاکرات کامیابه شوي دي. د جمعې پر ورځ په پېښور کې د تاجرانو ساتو پر ضد د حکومتي کاروایۍ په دوران کې درې مسجدان تر بندوزر لاندې راغلي او مړه شوي دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې 15 مشکوک کسان یې په پېښور کې په آرمي پبلک سکول د برید په تړاو نیولې دي. افغان چارواکو تېر ورځ ایسوسیټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې دغه 15 کسان په دې وروستۍ اونیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله وروسته له هغه ونیول شو چې اسلام آباد یې په اړه معلومات کابل ته ورکړل. په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر او دغه امریکایي سیال د جنوري په 2 په لندن کې دغه اتحاد له غړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېږي. چارواکو پرون وویل چې په دې ورځنۍ کتنه کې به د عرب هېوادونو په ګډون د شلو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. او د اوکراین د ختیځ دونیس د هوایي ډګر د کنټرول په تړاو د اوکراین د پوځ او روسي پلوا بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې پرون مهال سختې شوې. په نن زیاتره وخت 14 د درنو وسلو ډزې وشوې او کله به شپږ نور کسان ټپي شول.
خبرونه مند مشال رادیو نوارو دل چنی سجمل بلند کول وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د سو د کورنیو سو رسپانو اداري لست دي او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل اداري د پټرولو په بحران لیکلي. دغه لړکی آج رسپانو وایي چې پاکستانی کام د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی خوشاله وو، خو ورسره سم د ګیس بحران سره سره د پټرولو بحران هم را مخې ته شو چې له وجې نه یوازې د عام خلکو ژوند متاثر شو بلکې په ملکی معیشت یې هم بدې اغیزې پرېوتې دي. اداري د پټرولیم او قدرتي وسیلو د وزیر په حواله لیکي چې 8 ورځو کې به دا بحران حل شي او وایي بحران ځکه پیدا شوی چې د نرخ کمېدو سره د پټرولو استعمال زیات شو، کم چې د وخت سره سره 25% ته ورسېدو. البته د 50,000 میټریک ټن تیلو یو جاز پاکستان ته رسیدلې او بل بنن را ورسی. د غرنګ 2 نور جازونه لا په لار دي چې ورسره به بحران ختم شي. اداري مخکې وایي چې بعضي سرچینې د پټرولیم مصنوعاتو د بحران یو وجه د PSO یا پاکستان سټیټ آیل په حکومت 50 ارب روپے قرضه خایي، کوم چې حکومت نه دا ورکړي. خو د دې هر سبا وجود د پټرولو شتون یقیني ساتل او د قسم قسمه بحران نه بچ کېدل د متعلقه چارواکو ذمہواری وه او چې طلب زیاتېدو نو دغه چارواکو د اول نه د دې غم ولې نه کولو. د دې اقداماتو سره د توانای بحران ختمولو حکومتي عزم ته زیان رسي. باید چې حکومت د دغه متعلقه خلکو خلاف کاروایی وکړي او کمو علاقو کې چې د پېټرولو بحران دی هلته په سمدستي توګه سي ان جي شروع کړي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپله اداریه کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ او دغه لړ کې د پوځي مشر جنرل راحیل شریف د برطانیې دورې په حکله لیک کړی. اداریه وایي دغه دوران جنرل راحیل شریف د برطانیې مشروالۍ ته د روانو اقداماتو او سیمه ییز صورتحال په حکله احوال تیر کړو او په دوی ټینګار وکړو چې د کشمیر د مسلې حل او د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو په عزت سره واپسې کې د خپل کردار ترسره کړي. اداریه وایي چې برطانیې ته د پاکستان، افغانستان او هند د صورتحال او د ټولو په یو بل د اثراتو ښه پته ده او که برطانیې د کشمیر مسلې حل دپاره په هند زور روړو نو دې سره به د منطقې یو شمیر مسلې په خپله هواری شي او ورسره به دلته معاشي خوشحالي هم راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په خپل ویبپاڼه لیکلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې تر اوسه پورې شاوخوا 19 کسان ته د ترهګرۍ په تور کې د مرګ سزاګانې ورکړل شوي، باید حکومت د پانسیانو ورکولو لړۍ په فوري توګه ختم کړي. بلخوا د ریپورټرز وداؤټ بارډرز یا د بی پولي خبریالانو سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې افغان حکومت دې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي او د دوی پر ضد د تشدد د پیښو پلټنی وکړي. د دوړو لیکونو نوري برخه له انیسا جمل ناورو.
د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د بری درستو د پاکستان حکومت چې د پانسیانو کومه لړۍ پیل کړې ده باید چې په فوري توګه ختم کړل شي. د یاد سازمان په وینا تر دې دمه خوښه 19 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. د دسمبر په 12 نیټه چې د کله نه په پانسیانو بندیز لرې کړل شوې دي، پاکستان خبرداری ورکړې چې ترهګرې خوښه 1500 قیدیانو ته به د پانسی سزا ورکړي. د ایشیا پیسیفیک لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مشر ډیوډ گریفتس وایي که څه هم د پېښور برید یو ویرونکې او خونړۍ پېښوه، خو د نورو وجنو کولو په ترڅ کې د جرمونو په وړاندې سختي کول چرته هم د ترهګرۍ د مخنیوي جواز نه جوړوي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د 21م آئینی ترمیم منصوري ورکړه چې دا شان په ترهګرۍ کې د ککړ کسانو پر ضد قانوني کارروایي تیزه کړل شي او د ولسي عدالتونو پر ضد دغه کیسونه پوځي عدالتونو ته وړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي په پوځي عدالتونو کې د ترهګرۍ د کیسونو د اورېدنو په اړه مختلفې اندېښنې راپورته شوې دي. بلخوا د ریپورټرز وداؤټ بارډرز یا د بی پولي خبریالانو ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دوی د جنوري په 12 نیټه د افغان حکومت لخوا په نوې کابینه کې د بیان د ازادۍ او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د ټاکلو هرکلی کوي. که یو خوا د موجوده حکومت په لومړي او څلور ورځو کې د میډیا د ازادۍ په لړ کې مهم پرمختګونه شوي دي، نو بلخوا په دې موده کې د خبریالانو پر ضد د تشدد لړۍ هم دوام لرلی دی. د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې د تیر اکتوبر میاشتې راهیسې د انتخاباتو پر حال پیل شوي دي. د یو کال نه زیاته موده وشوه چې طالبانو د ولسي وګړو پر ضد بریدونه زیات کړي دي چې په نښه کوونکو کې خبریالان او میډیا هم شامل وه. د بی پولي خبریالانو ادارې په حکومت ټینګار کړی چې د دوی لخوا د تیر کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات او د مقامي میډیا په اړه په رپورټ کې وړاندې کړل شوي وړاندیزونو ته دې پام وکړل شي. د ادارې لیکلي چې د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې چې زیاتره له سرخاره بهر کېږي، تر اوسه یې مجرمانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د 2002 کال راهیسې لږ تر لږه 2 خبریالان د خپل کار په تړاو وژل شوي دي. ریپورټرز وداؤټ بارډرز وایي د کورنو چارو او د قانون نوې وزیران دي د خبریالانو پر ضد د تشدد د پیښو او د تیرو وجنو پلټنې بیا پیل کړي او د اطلاعاتو وزارت دی په سرکاري میډیا کې د مدیریت ازادي بهتره کړي. د بی پولي خبریالانو اداره وړاندې لیکي حکومت او مذهبي چارو د اداري چارواکي دي نارینه خبریالانو په شان د خزینه خبریالانو د کار کولو د حقونو دفاع هم وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کدمن رودن کو تسل پر نړیوال موضوع باندې هم رپورٹ لرو. د ایران د بهرنو چارو وزیر وای د ایران د اټمی پروگرام په اړه د پرمختګ لپاره سیاسي ارادي ته ضرورت ته خود د پوینا د کار امکان لري. بلخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ک د ایران پر خلاف د بندیزونو د زیاتوالو وړاندیز په داسې حال کې راشي چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې وي، د به هغه وړاندیزونه ونه مني. په دې اړه نور تفصیل له ملالی بشیر څخه اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جنوري په 14 په پاریس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری او د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاریون فابیو سره د خبرو وروسته ژنیف ته بیرته رسیدلې دي. ښاغلی ظریف خبریالانو ته وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر لمرستیال سرګی ریابکوف سره خبرې وکړې او د جنوري په 14 به د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هاموند سره هم تلیفوني خبرې وکړې. د ایران او امریکا استازي به په ژنیف کې د جنوري په 14 د اروپایي اتحادیې پلاوی په مخ کې خپل خبرو ته ادامه ورکړي. د ټولو برخوالو لورو په ګډون یو بل غونډه به د جنوري په 13 تر سره شي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دې هیواد کانګرس ته ویلي چې پر ایران د نوي بندیزونو لګولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د دې هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې خبري اوس هم روانې دي. اوباما وویل په حقیقت کې موږ اوس هم کولای شو یو ډیپلوماټیکي موافقې ته ورسیږو چې موږ ته به تضمین راکړي چې دوی د اټومي وسلو په جوړولو نه دي بوخت. اوس مهال دا تر ټولو غوره پایله ده چې موږ یې ترلاسه کړو.
That we can arrive at right now.
خو اوباما دا هم ویلي چې که د خبرو په پای کې ایران موافقه ونه کړي او تضمین ونه کړي چې په پټه به اټومي وسلې نه جوړوي، دوی به کانګرس ته ووایي چې بندیزونه نور هم زیات کړي. په سپینه ماڼۍ کې د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون سره یو ځای په یو خبري غونډه کې اوباما وویل له ایران سره یوې اخري ډیپلوماټیکي موافقې ته د رسیدو امکان تر 50% لا کم دی. په دې خبري غونډه کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون خبریالانو ته وویل
We remain absolutely committed to ensuring that Iran cannot develop
مرجمن یو ترڅو ایران ونه توانیږي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د دې کار لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې د خبرو پر یالي توپ ته ځای پرېږدو. اوس مهال باید نور بندیزونه ونه لګوو. دا کار به بی ګټي او دا کار به هغه نړیوال یووالی چې موږ ترلاسه کړی دی له خطر سره مخامخ کړي. ایران د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو سره چې پکې چین، روسیا، فرانسه، امریکا، برتانیا او جرمني شامل دي خبرې کوي. د دې خبرو مقصد د نړیوالو بندیزونو د استکولو په بدل کې د ایران د اټومي پروګرام محدودول دي. ایران دا خبره ردوي چې د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوي.
دا مشال ریډیو دا
کزمره نور کو افغان حکومت وايي یو شمیر افغاني وسلوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت او وسلوالي ډلې سره بیعت کړی دی. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د خالی پورس د مشال لړیو ازادي څنګه ته ویل چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې ماتې خوړلې او اوس غواړي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په نامه په افغانستان کې امتیاز ترلاسه کړي. قسیم سولمل نور تفصیل سره.
د کورونې چار وزارت د منی چې یو شمیر وسلوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په نامه فعالیتونه پیل کړي، خو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره د اړیکو په اړه یې څه نه وایي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ځانګړې توګه د طالبانو یو شمیر کسانو د اسلامي دولت ډلې ته په افغانستان کې بیعت کړی. کوم اطلاعات چې زموږ کشفي او استخباراتي بنسټونه یې لري دا دي چې د طالبانو او حقانیت تروریستي ډلو مربوط یو شمېر کسانو خپل نمونه اړولي او له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی. ښاغلی صدیقی ویل چې افغان ځواکونه چمتو دي څو په هر نوم او له هرې ډلې سره مبارزه وکړي او په افغانستان کې د ودې مخه ونیسي. د اسلامي دولت ډله چې مخکې د داعش د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه یادېدله عمدتاً د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو واکمنه ده. دغه ډلې وروسته خپل نوم په اسلامي دولت واړوه. په افغانستان کې دغه ډلې د فعالیت په اړه وروسته لاغې راپورونه خپاره شول چې په ځینو ولایتونو کې د همدې ډلې په نامه بیرغونه ولګول شول او ان په هلمند کې له طالبانو سره ونښتل. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان کیمپل لارمی ټایمز خبرونې سره په مرکې کې ویلي داسې راپورونه شته چې د اسلامي دولت ډلې لخوا په افغانستان او پاکستان دواړو کې په ښکاره ډول د خلکو جذبول او د شبنامو خپرول دوام لري. اخو د افغان دولت یو باوري سرچینه دروي چې د اسلامي دولت وسلوال دي عملاً په افغانستان کې فعالیت ولري، خو بیا هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي. دغه سرچینه په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې یو شمېر خنډونو ته اشاره کوي. د سرچینې په حواله د اسلامي دولت ډله سلفیان دي او له افغان طالبانو سره چې سنیان دي مذهبي توپیر لري. نور موضوعات له افغاني وسلوالو سره د همدې ډلې ژبنۍ توپیر او له لری واټن څخه د رهبرۍ ستونزې دي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز په یو مطلب کې لیکلي چې د رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت ادارې په شدت سره په دغه هیواد کې د القاعدې او طالبانو له پاتشونو سره مبارزه کړې او د اسلامي دولت ډلې ته هم دا اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې ملاتړي جذب کړي. خو کارپوهان بیا وایي چې افغان طالبان نور نسي کولای په افغانستان کې د پاکستان ګټې خوندي کړي او دا ډله د طالبانو یو بدیله ډله یادوي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالجبار قهرمان ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
دا د حساب کمانډان چې کوم وزارت لرل دی ورباندې خبر دی. رښتیا هم پاکستان او د پاکستان حامیانو نور د طالب په وجود کې د خپلې ګټې دلته سر ته نسي رسولی. دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې طالب په داعش باندې تبادله کړي.
کارپوهان همداراز وایي سره له دې چې اسلامي دولت ډله تر دې دمه په افغانستان کې د پام وړ فعالیت نه لري، خو سپارښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د دا ډول خطرناکې وسله والې ډلې د خپرېدو مخه په جدیت سره ونیسي.
کدمر اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لانګ وار ژورنال وپاڼې لیکلي کسم د پاکستان حکومت پر ځینې جهادي ډلو د بندیز لګولو فیصله کړې، خو په دې کې زیاتره اوس هم په نوي نمونو سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي دي. وپاڼې لیکي چې پاکستان باید پر جهادي ډلو بندیز لړکی عملی ګامونه پورته کړي. د دغه مقالې نورې برخې په دې رپورت کې اورو. لانګ وار ژورنال وپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان ځینې چارواکو چې نمونه نه دی اخستي خبری اجانسونو ته ویلي چې په سو اونو کې دننه بعد القاعده شبکې سره تړاو لرونکي پر حقانی ډلې بندیز ولګوي. خو وپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې آیا حقانی ډله ترهګر ګرځولو سره به د لسیزو راهیسي د جهادي ډلو سره د پاکستان د مرستو په پالیسۍ کې هم بدلون راشي او کنه. پاکستاني چارواکو اکسپرس ټریبیون وسپاڼې ته ویلي چې په را روانو ورځو کې به د حقانی او د جماعتو دعوا په شمول په لسو جهادي ډلو بندیز ولګوي. وپاڼې د رویټر خبرې جان سره د یو بل لوړ پوری پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې دا ګام د ترهګری د مخنیوي لپاره جوړ شوی کړنلارې عملی کولو په رڼا کې اخستل کیږي. د چارواکي په خبره ولس به د ورپکو ډلو دلمنځه وړلو لړکی له مثبت ګامونو خبر شي، ځکه چې ولسی حکومت او فوج دواړو فیصله کړي چې پر حقانی ډلې او جماعتو دعوا بندیز ولګوي. لانګ وار ژورنال وپاڼې لیکلي چې پاکستانی چارواکو رویټرز خبرې جان ته ویلي چې پر حقانی ډلې بندیز به په سو اونو کې اعلان شي. د وزیر اعظم نواز شریف د کابینې یو غړي ویلي دا ګام د پېښور پر سکول تر برید وروسته اخستل کیږي چې وسلوالو طالبانو پکې د یو سل یو څلوېښتو ماشومانو په شمول یو سل یو پنځوس کسان ووژل. وپاڼه د کابینې د غړي په حواله زیاتوي چې د فوج او حکومت دواړو دریز یو دی او د ښو او بدو طالبانو توپیر هم ختم کړل شوی دی. وپاڼې لیکلي چې د بدو طالبانو اصطلاح تحریک طالبان پاکستان لپاره استعمالیږي، ځکه چې دغه ډله غواړي د پاکستان د ریاست رانسکور کړي. بلخوا حقانی ډلې ته ښه طالبان ویل کیږي، ځکه چې دغه ډله په افغانستان کې بریدونه کوي. لانګ وار ژورنال وپاڼې لیکلي چې پر حقانی شبکې به بندیز غوره ګام وي، خو په دې لړکې باید عملی ګامونه پورته کړل شي. د بیلګې په توګه د دغه ډلې مهم مشران ونیول شي، د دغه ډلې پټنځایونه د لمنځه یوړل شي او له استخباراتي ادارې ISI سره یې اړیکې پرې شي. وپاڼه زیاتوي چې په تاریخي تناظر کې فوج له حقانی شبکې سره له اړیکو او مرستو لاس نه دی اخیستی، ځکه چې په افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو لپاره دغه ډله کارول کیږي. له ډېر مودې راهیسې پاکستان په افغانستان کې ستراتیژیکي ژورتیا یا ستراتیژیک ډپ پالیسي عملي کولو لپاره حقانی ډله استعمالوي. کسم د پاکستان چارواکي وایي چې له دغه پالیسۍ نه لاس په سر شوي، خو په دې لړکې ډېر لږ ثبوتونه موجود دي. لانګ وار ژورنال وپاڼې لیکلي چې پر جهادي ډلو بندیز هله اغېزناکه وي چې د پاکستان نیت سم وي. د پاکستان حکومت یو شمیر جهادي ډلې تر بندیز لاندې راوستلي، خو په دې کې زیاتره اوس هم په نوي نمونو سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. قدرمن اودونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غواګي. سیدنی مورنینګ هیرالډ ورسپانې په یو مقاله کې په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون ته کتنه کړې ده. د ورسپانې په خبره په دې هیواد کې د مخکې پرتله اوس د مذهب د سپکاوي کیسونه مخې ته زیات راځي. په مقاله کې د یو عیسوي ښځې آسیا بیبي ذکر شوې چې د مذهب د سپکاوي په تور په جیل کې ده، چې د مرګ له سزا سره مخامخ ده او د سپریم کورټ فیصلې ته انتظار باسي. د مقالې نورې برخې له ملیحا امیرزاده نورو.
سیدنی مارننګ هیرالډ ورسپانه لیکي چې د تیرې اتوار په ورځ په فرانسوي مجلې شارلی ابدو د وسلوال برید نه وړاندې په لاهور کې یو شمېر کسانو په 2011 کال کې د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر په یاد کې شمې بلې کړې وې. هغه د خپل ساتونکي لخوا په دې وژل شو چې د مذهب د سپکاوي په تور قیدې شوې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي سره همدردي ښودلې وه او په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په قانون یې تنقید کړی. ورسپانه د لاهور د مدني ټولنې نیټورک مشر عبدالله ملک تخلي لیکي چې کله دوی د سلمان تاثیر په یاد کې ناستو، یو شمېر مسلح کسانو ور باندې حمله وکړه او د وژلو دړکې ورته ورکړې.
ورځپاڼه د یو بل 250 کلن تن عابد محمود په حق لیکي چې د مذهب د سپکاوي په تور په جیل کې بند وو، خو کله چې د خراب صحت له وجې له جیله خوشې شو نو نامعلومو وسلوالو له ځان سره وتښتولو او یو ورځ وروسته په کوڅه کې مړ ترلاسه شو. د عبدالله ملک په خبره په هیواد کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې نیمګړتیاوې دي چې د بدلولو لپاره په کار د حکومت ګامونه واخلي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان په آئین کې د بیان د اظهار آزادي موجوده ده، خو په 1991 کال کې د جرمونو قانون ته بیا کتنه کې وفاقي شرعي عدالت د مذهب د سپکاوي قانون ته دوام ورکړ او د مرګ سزا یې ورله مقرره کړه. د ورځپاڼې په خبره تیر کال د مذهب د سپکاوي سره تړلي لسلو زیات کیسونه درج شو. د 1991 کال راهیسې د مذهب پر سپکاوي تورن 2 کسان د بدل اخیستونکو لخوا وژل شوي دي. ورځپاڼه په پاکستان کې د یوې وکیلې او د هیواد د بشري حقونو کمیشن پخوانی مشر اسما جانګیر د خلیلي کې چې د مذهب د سپکاوي د زیاتو کیسونو درجولو تعلق د شخصي دښمنۍ سره وي. د هغې په خبره اکله چې دغه قانون نه و نو داسې کیسونه به بالکل د نیش برابر وو. د هغې په وینا عجیبه خبره دا ده چې د قانون جوړېدلو نه پس داسې کیسونه مخې ته راغلل. دا هغو خلکو ته موقع ورکوي چې په مذهبي بنیادونو نور کسان ځورول غواړي. په لاهور کې د عیسایانو د کلیسا مشر ساحد مهرج ورځپاڼې ته ویلي چې په پاکستان کې داسې منفي قوتونه دي چې د هیواد د بانی د نظریې نه ملک په بله لاره اړول غواړي. دوی وایي دا د دوی کوشش دی چې ټوپک لرې او امن راشي. سیدنی مارننګ هرالډ لیکي د شیخوپورا سره تعلق لرونکي او د 5 بچو مور آسیا بیبي چې د مذهب د سپکاوي په تور په جیل کې ده او په پټو کې به یې کار کولو، په کال 2009 کې د مسلمانانو د اوبه څښلو له وجې سره خپلو همکارانو جګړه وکړه. وروسته بیا دوه مسلمانانو ښځو یو ځایي ملا ته شکایت وکړ چې دی د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی و. د آسیا بی بی اپیل د لاهور های کورټ رد کړ چې اوس په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته د اپیل فیصلې ته منتظره ده چې تمه د راتلونکي میاشت اعلان شي. که چیرې د هغې د اپیل ناکام شي نو بیا یوازې د پاکستان سره د هغې ته بخښنه کولی شي. د آسیا بی بی وکیل سیف الملک هم ورځپاڼې ته ویلي چې ځان محفوظ نه احساسوي او فکر کوي چې کله هم څوک وژل شي. هغه وایي که څه هم د مذهب سپکاوی باید چې یو جرم وي، خو د دې سزا یوازې د خدای ذات ورکولی شي، نه د هیواد پارلمان او یا بل څوک.
ملیحه امیرزاده وا چې د سیدنی مارننګ هیرال ورځپاڼې د یوې مقالې غټې کې تاسو ته وړاندې کول. کډمن اوردونکو د خیبر پختونخوا هنګو ضلع د تورا وړې اوسیدونکو شکایت کوي چې د بجلی نشوالي له وجې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل له طارق اورزی څخه اورو.
په زیرا هنګو کې د تور وړې ځای خلک وایي چې په سیمه کې 2 وخت کېږي چې د بجلی محکمې له خوا د دوی بجلی بنده کړی شوې ده. اوسیدونکو په خبره په دوی باندې بجلی په دې باندې بنده کړی شوې ده چې په سیمه کې به ځینې خلکو د بجلی بلونه نه ورکولو. نواز خان په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو پلارې غوښتنه وکړه چې محکمه دې یوازې د هغو خلکو خلاف دې ګام اوچت کړي کوم چې بلونه نه ورکوي.
چټیږي تقریباً 40,000 ابدی سرشمری کی تھی کہ تور غونډی جدید باندا تور وړی منځکی سبیل باندا کوټو باندا ټول صورت یې نه نن کوم څه دي دوه مسله مطلب دې څه دي نشته.
پسې مګی زنداسي کلی هم دې چې دا غوی بجلی 2 نه زیات وخت کیږي چې بند شوی دا. رحمان ګل پنا ما د تور وړی یو بل کس مشال لډی توای
سری نکیږي او ملاته وبنخیږي ټنګای دا او په ویلې ملاته باندې خلکو ملې 50,000 روپۍ په شمسه ولا غوړي خو هغه حضورات نه پوره.
د بجلی محکمې ویان شوکت افضل مشال لډیو ته وویل چې دوی یوازې د تور وړي نه بلکې په ضلع هنګو کې د 2 کلو نوره هم بجلی بنده کړې ده. ده وویل چې دوی مجبور دي چې د دغو کلو بجلی بنده کړي ځکه چې په دې کې 95% خلک د بجلی بلونه نه ورکوي. ده دا هم وویل چې بجلی محکمه په خساره کې ده چې د دې یو غټه وجه د بجلی غلا او بلادا چې خلک بلونه نه ورکوي. ده زیاته کړه چې څوک د بجلی بلونه نه ورکوي نو هغوی سره به هیڅ قسمه نرمي نه کیږي. ده په خبره په ضلع هنګو کې تر 80 کروڑ روپو پورې بجلی بلونه د خلکو پسې پاتې دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
کدمر اردوونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږیدل. کابل سیمو مازوران شکایت کوي چې حکومت دوی ته په سرکاري نوکرو کې د 2% کوټه ورکولو اعلان کړی و خو د دې باوجود دا نه عملي کیږي. دی وای نه خو پولیټیکل چارواکي او نه هم فاټا سیکریټریټ د دوی غوښتنو ته پام کوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په ترجیحي بنیادونو دي مسله ورته حل کړي شي. نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي مازوران له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته کومې مسلې ورپېښې دي هغه دې زر تر زره هواري کړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو مازورانو وویل چې حکومت د دوی لپاره په سرکاري نوکرو کې 2% کوټه مقرر کړې او دغه رنګ یې د یو شمېر نورو اسانو اعلان کړی و خو تر دې دمه د دوی یو مسله هم حل نه شوه او نه یې فاټا سیکریټریټ خبره اوري او نه یې پولیټیکل ایجنټان. دې لړ کې د مومندو ایجنسۍ نه شاه جهان مشال ریډیو ته وویل کچر حکومت وی سره لگ مرست وکڑی ندوی خپل ژوند په خشنتی رولې شي نو موري زیاته کړه
موږ مطلب چې دا روزګارونه راتللې زی په دې غاټو غاټو کړو چې موږ یو دي تر غون کړو شو او زمونږ لپاره خوري خوري سنټری جوړی چې موږ مهانه داسې پروګرامونه جوړ کړي چې هغه کې موږ خپل ذکر کوو مطلب چې دا خپل ذکر بل چا ته ورکو او زه غواړم چې په شفقدر کې داسې سنټر موږ راکړي چې په هغه کې د هر یو مزور لپاره یو خپل ذکر ځینې بیا چې موږ ورزو زمونږ لار نشته که گاڑی ته موږ خېجو زمونږ لار نشته رې یا داسې هسپتال ته ځو بل چې کوم کارډ موږ لرا کړی نن تاسو یقین وکړئ چې د دې موږ ته هېڅ فایده نه ده راغلی چې موږ هغه کوم کالج ته وړلی یا مې سکول ته وړلی نو هغه استاد ته موږ ته خپل فیس هم نه دی معاف کړی.
همداشان د کرم ایجنسۍ سره تعلق لرونکي غزنی ګل مازور مشال ریډیو ته په دې اړه څه داسې وویې.
په 2009 په نهم اګست کې محکمې سماجي بابوت په سرکاري او په نجی ادارو کې به 2% کوټه ورکولې کېږي، کرایا به نیمه اخیسته کېږي. په سرکاري هسپتالونو کې به دو مزدورانو اهل وویل ته به مفت علاج معالجه ول کېږي، سیب کې به ویلچیر سلسله جاري وي. قومي اسمبلي غړي ساجد حسین توري د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب بابا سیرا حکم خونده و پیر غلط امجد علی خان په کلکه غوښتنه کوو چې زر تر زره د 315 مزدورانو دپاره هوټلي ګمونه پورته.
د کرم ایجنسۍ نه یو بل مازور عرفان الله مشال ریډیو ته اووی چې د پنجاب حکومت خو د دوی خبره اوري خو فاټا سیکرټریټ او وفاقي حکومت د دوی مسلو اړخته هیڅ پاملرنه نه ورکوي. د زیاته کړه
پنجاب حکومت تر څه کوي چې تاسو ولې نه شو کړ هغه ځکه پولیټیکل ایجن زما خبره مو نه اوریدله، مزدوران په باره کې خبره وسره کوه یو خبره مو نه اوریدله. نو وضعیت زه تیرالم نو دې مونږ گورنر نه دا پیکو چې دې باره کې دا نوټس والی مو ته خپل حق راکړي. فاټا سیکرټریټ کې ما څو ځله د خپل په باره کې سکالرشپ سکول مزدوران په باره کې خپل موازنه هم مدارا کړي. فاټا سیکرټریټ کې زمونږ درخواستونه پرته دي شامل درآمد پینه کېږي اوسه پوری ډېر درخواستونه پولیټیکل ته فاټا سیکرټریټ کې مونږ کړي دي هېڅ هغه پینه کېږي. دا مزدوران چې کوم 2% کوټه د هغې کې هم مونږ ته سیف نه راکوي اوسه پوری د مزدوران سره دوی ډېر ظلم راخسته.
کله چې مشال ریډیو د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نن د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه په دې اړه وپوښتل نو دا هغه وینا وه.
بالکل دې دمې ته ډېټا روکو چې آیا په نارت کې څومره دي، په ساوت کې څومره دي، اور سره چې مدوګر بجاوړ خیبر چې څومره مزدوران دي، دې دمو ته ډېټا روکو. زه ان شاء الله چې څومره ممبرون دي هغه ته دا ډېټا ورساو. په نه بعد خصوصا نو دې پولیټیکل دی گورنر سره په دې باندې خصوصا میټینګ وکړو او گورنر ته دا وینا وکړو چې تا ډایرکټ پولیټیکل ته چې څومره پولیټیکل دي هغه دې کور مجلس دي، هغه دې خیبر مجلس دي، کا ساوت کا نارت کا بجاوړ دی، کا خیبر دی، هغه ته ډایرکټ دا انسټرکشن ورکو هدایت ورته وکړو چې مزدور ته بالکل په فوري تور باندې دې ته خپل حق هم راوشي. باقی چې کوم سپټال دي هغه ته ان شاء الله موږ خپل حق سپټال ته موږ په ریټر شکل کې یو لیټر ولا دي او نور دې چې کوم تکلیف زه دې وروري مو ته دا سر تراشي لکه یو ورته.
کله چې مشال ریډیو د مزورانو د دې مسلې په حواله د فټا سیکرټریټ او د کرم ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ امجد سره د هغوی د ټلیفون په ذریعه د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه سره ونشوا. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کدمر ودونکو ستاسو پام د رواني غړې د اخري رپورت په لور راګرځوم. په قبایلی سیمو کې د بیلابیلو لوبو تنظیمونو یا اسوسییشن مشران شکایت کوي چې د فاټا ډایرکټر سپورتس او اولمپیک اسوسییشن د فاټا گیمز لوبو د جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. د دوی په وینا په دې لړ کې تر اوسه یو تنظیم ته هم فند نه دی ورکړل شوی، خو چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې ده او ډیر ژر به په دې لړ کې عملی ګامونه واخیستل شي. نور تفصیل فرهاد شینواری نور.
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن او د اداران وای چې ډایریکټریټ اف سپورتس فاټا او فاټا اولمپیک اسوسییشن سمو د مخ کې د فاټا گیمز په نامه د لوبو د را جوړولو اعلان کړی وو، خو دغه لوبي تر اوسه تر سره نه شوي او نه هم تر اوسه کوم اسوسییشن ته کالنی سپورتس فند میلاو شوی دی. په دې حکله د فاټا کراټه اسوسییشن جنرل سیکرټری جابر پردی مشال ریډیو ته وایي
کال باندې دوه درې ځلې د فاټا اولمپیک اسوسییشن میټینګ کیږي او په هغه کې چې کم دی بار بار د فاټا گیمز الاونس کیږي، خو تر اوسه پورې لکه هیڅ قسمه غو نه شول
جنرل سیکرٹری مشرف خان ہم دغه غفتنه وکړه وی ویل د فاٹا گیمز نرا جوړولو د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن ستا د فنډونو نه ملاوېدو په حق له مو چې کله د فاٹا سپورټس ډایرکټر فیصل جمیل شاه سره رابطه وکړه نو دوی وویل
پیسو خبر ہوا پیسے نہیں اس پیسے اس ان شاء اللہ مونگ سر بجٹ کی پیسے راغلی دی نو ان شاء اللہ مونگا امید دے چی فاٹ اولمپک تمگا ویلی دی چاسو تخپل یو پروپوزل را کے مونگا ان شاء اللہ دا گیمون چی دی مونگا کم از کم مارچ یا اپریل کی مونگا یا مئی کی مونگا کم از کم چی مئی کیو کو
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن او د داران او لوبغاړي وای چې دلته د لوبو د پرمختګ د پاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.